نه بجې شوې احمد شي بریم راځي د رډو د دې ساتو خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چار سرپرست وزیر امین خان متقی وی که د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي نه ګډون غوره ګڼي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره په کتنه کې وکړي. هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړه شي، یعنی راتلونکی یکشنبه او دوشنبه. د طالبانو حکومت وایي خپل شرطونه له نړیوالو سره شریک کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سټیشن د خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به در ملګرو ملتو له لوري په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړې کړې ده. د تاجکستان کې د افغانانو یواځنی خصوصي ښوونځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالی ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو. ښاغلی اخبر نن پر خپل اکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی. دغه ښوونځی 250 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسي شي. د سامانیان د صف 2000 لومړي کال کې په دوشنبه ښار کې د افغانستان او تاجکستان د هغه وخت د پوهنې وزارتونو د مسؤلانو ترمنځ د هوکړې پر اساس جوړه شوې ده. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې نن د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د دوړو لوبډلو ترمن د رواني فبروري په میاشت کې دا دریمه 500 وره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې. تر دې وروسته په افغان لوبډلې له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړې. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننې دوه چاودنې ترهګریز عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوې دي چې د ایران له جنوب شمالي سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس ته ښاغلي اوجي په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نشتې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې ژر به بیرته ورخول شي. د ازادي راډیو د ایران څانګې یا راډیو فردا راپور ورکړی چې ایران د چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. د روسا کومډالي د دغه چاودنو مسولیت نه دی منلی. او روسي خبر ده چې د اوکران پر دونیسک سیمه د روسي پوجانو د نن سهار د توغندوی په بلیټ کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوی او 12 نور ټپیاندي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ویلي چې دغه توغندي د ختیځ سیمه دونیسک په سیلیدوف شار لګیدلی. ازادي راډیو په منځني سفر 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د وینوی چرنې لمخې په نړۍ کې افغان دوهم ملت دی چې ډېر خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. دا به هم واورئ چې په خوست کې د لسګونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې دی کوپۍ دي یا کوپۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي.
د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي؟
په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوي دي.
په غزنی کې فارمونه زیات شوي. د فارمونو سیشتنان وایي چې اوس له پاکستانه د چرګانو واردات غزنی ته بند شوي. نن په نړۍ کې د مینانو ورځ دا مهمه نه ده، خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همشغی دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی.
د اوچا په وینا دا مهال 6.3 میلیونه افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بېځایه شوي دي. جزئیات د سنا ککړ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنې په هرو و کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورني بېځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورني بېځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډیرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بېځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوې، ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 45 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې اقتصادي د سرپناه او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د خوست په مرکز کې یو ډله ییز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالي د مسؤلینو په وینا دا ډله ییز قبر شای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. تفصیل د نجیب لالو خیل په راپور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا 300 یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال
بعضې وسایل مو پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکیې ته پیسې چې هغه وکې دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1955 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دی د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا به څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د حاجي صاحب خنادین په نوم د کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه وروسته یوه ورځ وروسته یې دای ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکیانو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوص یې کړو خو خلوص مو نه کړ او دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته یې نه وړه بس لاته ختم کړی وي.
یاد دی وی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډلې قبر موندل شوی. ویل کېږي چې دا قبر د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنجشنبه د سلوخیش پر شپږشتمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ایستلو 15مه کلیسه ده چې له همدې عمله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د پاکستان د پخوانی سر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایي له دې سره هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال به د دې ائتلاف په اړه له ګلایاز نواورو په مشال رادیو کې زما همکار
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټي مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودری شجاع حسین یو غټ خبری کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي په دې کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي مسلم لیگ قاف متحده قابی مومنت استحکام پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي دا شامل دي. نو که د دې شمیرو ته موږ ګورو نو د ډېر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم به وټاکي.
په دغو ګوندونو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړې ده نو څنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پاتې؟
هغه استعفا ورکړې ده خو دا هغه چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې پخوانی نوم یې ټویټر وو لیکلی دی چې د جهانګیر ترین د استعفا نه وروسته د خپل د شکم پاټۍ هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جهانګیر ترین دا غږ هم وکړ څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړله چې استحکام پاکستان پاټۍ مشر چې دی هغه استعفا ورکړې ده. خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې دغه نمائندګي موجوده ده نو هغه به د ائتلافي حکومت برخه وي.
یو بل خبره ده د آزاد کاندیدان چې د عمران خان د ډلې دوی دا ادعا کوي چې دغه د وسلوشتن فارم لمخې د دوی رای زیات دي د دوی وکیلان زیات دي په پارلمان کې
او 15 سلوشتن فارم باندې
او بخشه 15 سلوشتن فارم باندې. خو هغه قصه هم روانه ده دوی خو محکمو ته مخه کړې ده څنګه که چیرته پیغه کې به بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې پښپاګم اورس هم د درغلیو پر ضد احتجاجونه روان دي، په پېښور کې هم شوي دي، په بلوچستان کې هم روان دي، په کراچۍ کې هم شوي دي، په پنجاب کې البته اغر خال خال ښکاري. خو
که موږ په پنجاب کې د دوی اداوې ډېرې دي، د تحریک انصاف ګوند،
تحریک انصاف ګوند چې کوم ملاتړي آزاد امیدواران دي، نو که هغه وګورو دغې شمېره لږه دغه نه لږه شانه سیوات د مسلم لیگ نواز نه، خو دې کې بیا ځینې نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنی دي چې زیاتره ته هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو.
نو د تحریک انصاف والا خدا خبره هم کوي که چېرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي، د دوی د وکیلانو شمېر تر یو سل اویا زیاتې شي، دوی خواته دا خبره کوي.
ځینې قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوي دي. اوس پورې که موږ ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسیون چې دی هغه سرکاري نتیجې چې دي هغه اوس اعلان کړي دي. اوس فارم وصل ویختم جاری کیږي او بیا به دې نه پسته فارم نه حاصل ویختم جاری کیږي. چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پسته بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا هغه یو بل موضوع ده. خو چې څو پورې ستاسو دې خبرې پورې ده چې آیا دې سره بس بدون راشي. خو که موږ ګورو په ډېرې څوکو مانی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي او د هغې برخلیک وټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې.
له ګولایاز نه په مننې له پاکستانه به ایران ته مخه کړو. ایراني چارواکي د دغه هیواد د ګازو د یوې لویې نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز او ویجاړوونکی عمل بولي. د چاودنو له کبله د نلیکې شاوخوا کلیو او یو شمېر ولایتونو باندې ګاز قطع شوی دی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لویې نلیکې په اوږدو کې شوي چې له چهارمحل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبی ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1210 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه ده نیولې. اسوسییټډ پریس آژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلوه بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته دغه هیواد په شمال ختیځ کې د کردانو، په ختیځ کې د بلوڅانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوې چې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کیږي چې په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د فبروري 14 په نړۍ کې د مینانو ورسته. اوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو تشې بې شوره او بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه، اوس ترې بې برخې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي، مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي، چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بېلابېلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14مه د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14مه په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یو اوسیدونکي چې واده شوي او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
دا د پخوا دولت چې و ولنټاین ورځ چې به او ځوانانو کې به یو شور او شوق و او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو دې دولت کې چې دی دا ټول بند دي، ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې داسې معلومیږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یوه بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله یې درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو ویې ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
له بعد مرغ دي طالبانو له بیاجلی واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز ولګیده چې دا یو بې ځایه بندیز و او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې له منځلو بې برخې شي،
ان روز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم یاد شي وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی یې ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو خرڅلاو او په ممکن مینان دپاره تحفې او هغه شیان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو په راتګ سره یا د اسلامي امارت په راتګ سره دغه ورځ په لومړیو اولو کلونو کې ولمانځل شوله، خو ورو ورو دغه پروسه پیکه کېدله چې بدبختانه په یوس وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن لمانځي که لمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیزو رسنیو کې یو مبارکي یا یو په اړه څه پیغام پرېږدي، هغه د نور په عملا په صحنه کې څه شی نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و موږ غوښتل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یا د مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو ترڅنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزنی کې ډیری د چرګانو د فارمونو سیشتنن ویل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخه نیول شوی او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دای په غزنی ښار او جنوب ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا لالخه نو معلومه چې د بلابلو ناروغیو سبب بکیدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
ښاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راوارېدېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه پاکه او باکیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي خو باکیفیته چرګان دي او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه ښایي او صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته موږ ځینې اخلو ښه باکیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتې هګۍ واچوي، یا یې افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کېږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا یې افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوی فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورني چرګان ګټور بولي او وایي د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لاسته راوړنې، له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري، د بیکاره خلکو لپاره د کار زمینه برابرول، غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی، د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالی اجه بابا د سیدونکو نو جوړ دراس په داش کې ورور مشته د سیم خدا سیستم کارانو سم دا غشتنه د سیم خدا مشته کشیر.
السلام علیکم د آزادی ریڈیو ټول کارمندانو ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورٹ واوري د یو خورکی وی د ما ورور دی په ترکیه کې. نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپل ورور دی، د همه میاشت چې اوس هم هلته برحاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی. یعنی ډوډۍ ورته سمه نه میلاویږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ را وکړي، هغه یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټي کې. او بل د ژمي واقعا خوري دی، چې بندي دی اوسه پورې چې دی په خپل محکمه کالیو کې چې بندي دی مغه کالي اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت دی، ما ډېر خپله ډېر کوشش وکړه چې خپل ورور ته مې کالي او کورته د ژمي دا سامان ورور رسو، مخه ونه شوه.
دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګه چې دا موږ خپل د تندې د اوبو څنګه تږیو د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبانو څنګه دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر ماجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي ودیوي، موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي، نو داسې کوي اوس یو سرای ته ورکړ یو سرای ته نه د ورکړ هغه د تن سره مختی بالانو اوري. موږ بیخی در په در در په در یو. مزه جمع ګل افغان یم د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم مال دې زات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه د سپورت خبرونې ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی وایي که د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي، نه ګډون غوره ګڼي. د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل اکسپانیا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرینوف سره په کتنه کې وکړې. هغه خپل شرطونه